ازادي راډیو د خبرونو په سر کې مو اجملان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم سلامونه مې ومنئ سار مو په خیر اوسه. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 او د اف ام په 3.5 اوریدلی شي. د نن ورځې سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو چې د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته یاوري پیل هم د مهم خبرونو په سر ټکو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه اتو تنو د موندلو لپاره شدید عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې له موټر ښکته کړل او یې تښتول. په فاریاب کې د امنیتي چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو په 5 ولسوالیو کې بریدونه کړي دي. او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور مړی په افغانستان کې د هغه کورنۍ ته سپارلې. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو اتو تنو د موندلو لپاره یې سخت عملیات پیل کړي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې له موټر ښکته او ځان سره بوتلل. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته وویل چې لس تنه تښتول شوي مسافر د خلکو د همکارۍ او پوځي عملیاتو په نتیجه کې راخوشي شوي دي. صدیقي وایي له خواشینۍ سره باید ووایم چې زموږ 9 تنه بېګناه هیوادوال د طالبانو په لاس شهیدان شو، 8 تنه لا هم ورک دي او د عملیاتو او د خلکو د هڅو په پایله کې خوشبختانه لس تنه ژغورل شوي دي. د کندوز امنیه قمندانۍ ویلي چې وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې څلور مسافر وړونکي موټر ودرول، 14 تنه یې وژل او یو شمېر نور یې له ځان سره بوتلل. د کندوز امنیه قمندانۍ په وینا د پیښې ټول قربانیان ملکي خلک، خو وسلوالو طالبانو په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د امنیتي ځواکونو شپږ تنه چې ملکي جامې اغوستې وې ورسره بیولې دي. په فاریاب کې د امنیتي چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو په 5 ولسوالیو کې شدید عملیات پیل کړي. په فاریاب کې د 209 شاین قلي اردو د لومړی لیوا ویان جګړن محمد رضا رضایی ازادي راډیو ته ویل چې امنیتي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. محمد رضا رضایی وایي
د 4 روز گذشته فاریاب در حقیقت گواهی ناامنی و جنگ های خود
دا خغلی رضایی پاینا پا فاریاب کی روسی سلور رضایی د امنیتی ځواکونه او دوستوال او طالبان او ترمنز د خوننری او جګړو شاهدی وي. خوست مهال د غرماچ ولسوالۍ شاوخوا ته خوري وري جګړې روانې دي. د فاریاب د ولایتي شورا مشر طاهر رحمانی وایي چې د خواجه سبز پوش ولسوالۍ سلور امنیتی پوستي او د قیصار ولسوالۍ نونس کلی وسلوال او طالبانو نیولې. د فاریاب د والی ویاند ویلی چې وسلوال او طالبان ته درانه تلفات اوخت دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په غور کې د وسلوالو طالبانو د یو لوی قمندان قاری سیف الدین او دغه د سلون ملګرو د وژل کېدو خبره کړې. د کورنیو چارو وزارت خبر پانه وایي دا کسان د غور په ساغر ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. بلخوا پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور مړی په افغانستان کې دغه کورنۍ ته سپارل شوی. د دې وزارت خبر پانه وایي د ملا اختر محمد منصور جسد د ټولو قانوني مراحلو له بشپړېدو وروسته دغه کورنۍ ته وسپارل شو. دا لا نه ده څرګنده چې د ملا منصور مړی د افغانستان په کومه سیمه کې د خپلوانو ته ورکړل شوی او چیرته به خاورو ته سپارل کیږي. دا کډوالو نړیواله اداره وایي په تیرې وونه کې لږ تر لږه زر تنه غیر قانوني کډوال د مدیترانې په اوبو کې ډوب شوي دي. د دې نړیوال سازمان ویان پرون څرګند کړ چې د غیر قانوني کډوالو د تلفاتو شمیر د دې لپاره زیات شوی چې په لیبیا کې قاچاقکوونکي د لرګي په سترو بیړیو کې زیات شمیر خلک سپروي او د اروپا په لور حرکت کوي. د دې چارواکو په وینا په هره بیړۍ کې چې له لیبیا ایټالیا سواحلو په لور حرکت کوي لږ تر لږه 100 تنه غیر قانوني کډوال ځای شوي وي. تر دې رپورټ مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي و چې سږکال 2500 تنه د بیړیو د ډوبېدو له امله د مدیترانې په اوبو کې مړه شوي دي. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د اسلامي دولتونو مسلواله ډلې آدایش په فلوجه کې د عراق د پوځ عملیات بند کړل. د رپورټونو په اساس د دې خار د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات دوی ورځې وړاندې پیل شوي. عراقي پوځ په وروستیو دوو ورځو کې په فلوجه کې پرمختګ هم کړی او خار شاوخوا ته ځان رسولی. د ملګرو ملتونو سازمان په فلوجه کې د ملکي کسانو په اړه چې په جګړه کې ګیر دي اندېښنه څرګنده کړې. ملګرو ملتونو ویلي چې داعش په جګړه کې له ملکي خلکو د سپر په توګه کار اخلي. او د امریکا متحده ایالات وایي دوه سرتیري د رواني ونې په پایل کې په عراق او سوریه کې ټپیان شوي. د پینټاګون ویان جف ډیویس پرون وویل چې د عسکر د جګړې لومړۍ کرښې ته نه دي استولي شوي او په پوځي عملیاتو کې هم برخه نه لرله. دوی اوس څرګنده کړه چې یو سرتیری د عراق اربیل ښار ته نږدې ټپي شوی او دوهم سرتیری د سوریې رقه ښار ته نږدې ټپي شوی دی. او په لندن کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د زړه عملیات په بریالیتوب تر سره شو. ریپورټونه وایي دا په وروستیو 15 کلونو کې دوام وار دی چې شپږ شپېته کلن نواز شریف د زړه عملیات کوي. د خپل لورې مریم نواز پرون په ټویټر ولیکل چې د پلار روغتیایي وضعیت ښه دی او تر دقیقې څارنې لاندې ساتل کیږي.
د هم د افغانستان د ځین لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتګریډ په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان لمر ویدي تودوخې لوړه درجه 29 او ټیټه 14. په هرات کې باسمان وریځ ویدي تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 40. په کندهار کې باسمان لمر ویدي تودوخې لوړه درجه 31 او ټیټه 24. په غزنی کې باسمان لمر ویدي تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 12. په بامیان کې باسمان وریځ ویدي تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 40. په مزار شریف کې باسمان لمر ویدي تودوخې لوړه درجه 31 او ټیټه 28. په جلال آباد کې باسمان لمر ویدي تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 24. په بدخشان کې باسمان وریځ ویدي تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه منفی 2. او په ګردیز کې به اسمان لمر ویدي تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 12.
خبرونه مولا زده رادیو نو واردل دوستانو وړاندې په دین هم ساته خبري مجله کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي هغه کسانو چې په کندوز کې وسلوالو طالبانو تښتولي ولستنه خوش شوي دي. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت د هلمند په روان وصیت اندېښنه څرګنده کړې ده. په یو بل ریپورت کې به ولدي خبر کو چې د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي او افغان کارپوهان وایي پاکستان حکومت افغانانو ته د بیزې په اجباري کولو هڅه کوي چې د ډیورنډ کرښه رسمي کړي. ملګر ملتونه وایي تېره اونۍ دغه کډوالو لپاره چې له منځني ختیځ څخه د مدیترانې د سمندر له لارې اروپا ته د تلو هڅه کوي ولې مرګونو ونو یو څخه وه. په دې اړه به هم ریپورټ واورئ. دا به هم واورئ چې د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د پاکستان د پنجاب ایالت جنوبي برخه د افراطي ډلو په یو مرکز بدله شوې ده. د ژوند رنګونه پروګرام هم لرو چې پکې اورئ.
لوری چې دی غسړی وکړه هغه سره دلته چې غواړي مسخات اتل کا لس لکه روپۍ چې غواړي هغه لس لکه روپۍ چې څو د خارج کې پوره نه کی د دلته پوره کولای نشي.
دا د آزادۍ رادیو ده. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویل هغه کسانو چې په کندوز کې وسلوالو طالبانو نیولي یا تښتولي ولستنه خوش شوي. د دې وزارت وایان صدیق صدیقی پرون مازیګر ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په کندوز کې لږ تر لږه 9 تنه مسافر وشلي او 3 تنه یې وړي. د صدیقی په وینا له طالبانو سره د پاتې اتو تنو د خوشی کولو لپاره عملیات جاري ساتلي. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې اورو.
په کندوز کې د هغو کسانو د ژغورنې عملیات روان دي چې وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علیآباد ولسوالۍ کې له موټرو کښته کړل او ویې تښتول. د کورنیو چارو وزارت وایي له هغو 3 تنو چې پرون طالبانو بولي 10 تنه ژغورل شوي او د پاتې کسانو د موندلو او ژغورلو عملیات هم روان دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د خوشی کولو لپاره له وسلوالو طالبانو سره هیڅ ډول معامله نه ده سوې. خوشبختانه زموږ لستنه وطنوال د افغانستان د امنیتي ځواکونو او د ولسي خلکو د هڅو په پایله کې راخوشي شول، خو یو شمېر کسان لا هم متاسفانه له هغوی سره پاتې دي. امنیتي ځواکونو له هغه راهیسې په ډېره سیمه کې عملیات کړي دي او زموږ هڅه دا ده چې دا پاتې کسان هم راخوشي شي. د کندوز د امنیه قمندانۍ په وینا وسلوالو طالبانو پرون د دې ولایت په علي آباد ولسوالۍ کې 4 مسافر وړونکي موټر ودرول، 13 تنه یې ووژل او یو شمېر کسان یې ورسره بوتلل. د کندوز د پولیسو یو مسؤول رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د پیښې ټول قربانیان ملکي خلک وو. خو وسلوالو طالبانو په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 6 تنه یې چې ملکي جامې یې اغوستې وې ورسره بیولې دي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان دا ادعا بې اساسه بللي او طالبان یې د ملکي خلکو په وژلو تورن کړي دي. دا ادعا سمانه ده او شاید طالبان هڅه کوي چې خپل جنایت پټ کړي. دا هیڅ امکان نه لري ځکه زموږ امنیتي کسان د تګ راتګ ځانګړي پروګرامونه لري. د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو سرچینو په حواله وایي چې وسلوالو طالبانو پرون 15 تنه مسافر ووژل او جسدونه یې د چاردرې دریاب ته اچولي دي. د کندوز امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې یو اربیا د زیاتېدو په حال کې دي. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي او استازي پر حکومت تور پورې کوي چې د امنیت په ټینګولو کې ناکام شوی او خلک غوښتنه کوي چې د کندوز او تخار ترمنځ د لارې امنیت دې ټینګ شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیئت د هلمند له روان وضعیت او په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په تلفاتو اندېښنه ښودلې او له حکومت یې وغوښتې چې په امنیتي پوستونو کې وړ او مسلکي کسان وټاکي. د دې جرګې لومړی مرستیال فرهاد سقی د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې د امنیتي ادارو په راس کې غیر مسلکي کسانو حضور د دې سبب شوی چې په هلمند کې امنیتي ځواکونو ته ډېر تلفات واوړي. په دې اړه تفصیل د ناجی صفایي په رپورټ کې اورو.
د مشرانو جرګې غړي د هلمند ناوړه امنیتي وضعیت او د امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو له امله له حکومت غواړي چې په مهمو امنیتي پوستونو کې د کسانو په ګمارنه کې له دقته کار واخلي. د دې جرګې لومړي مرستیال فرهاد سخي چې د سې شنبې ورځې د جلسې مشري کوله د هلمند په جګړې کې د افغان ځواکونو په تلفاتو اندېښنه څرګنده کړه.
د هلمند په پیښه کې د 150 افغان سرتېرو وژل کېدل یو لوی ناورین دی. دلته موږ په ملي وحدت مته ملي امنیت شورا باندې ژغ کوو چې له سلیقوي مقررې څخه لاس واخلي او وړ کسان په دندو وګماري.
د مشرانو جرګې په غونډه کې د خبري ورسته له هغې وشوه چې د هلمند یو شمېر سناتورانو د دغه ولایت له ناوړه امنیتي وضعیت او په پوځي قطعاتو کې د ناسم مدیریت څخه اندېښنه څرګنده کړه. دوی همدارنګه وویل چې امنیتي مسؤلان خلکو ته د هلمند د جګړې په اړه ناسم معلومات ورکوي. سناتور هاشم الکوزي په دې اړه وویل:
لیاز د خدای پر لیاز د قرآن د چینه عالم مدیریت څه وخت راغلی ده؟ څه وخت دوی سره دا حساب کوي؟ څه وخت دوی ته واچ ورونه تخپل پوځي پکې پاتې راغلی کې چیرې نس کول لطفاً دې هلمند ولایت او طالبانو ته تسلیم کی او هر وزدی داد موږ هلمندیان او موږ افغانان ضرور د غم پر کمبلو باندې نقش نه
دا په دغه حال کې د چد هلمند د ولایتي شورا مسولانو هم د دغه ولایت له ناوړه امنیتي وضعیت څخه اندېښنه خودلی او خبرداري ورکړی کچری تازه د مسرتيري دغه ولایت ته ونه لګل شي دا ولایت به سقوط وکړي. خو د هلمند ولی حیات الله حیات وایي چې په لخکرګا خار کې د طالبانو حمله په شاتم بول شوی او جګړه پای ته رسیدلې ده. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په امنیتي برخه کې یو شمېر ستونزې مني خو ټینګار کوي چې په لوړو امنیتي پوستونو کې د کسانو په ګمارلو کې پوره دقت شوی. د دې شورا ویان تواب غورزنګ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د امنیتي ځواکونو په لیکو کې او په ځنګړي توګه په لوړو پوستونو کې کسان د وړتیاو اړوند سیستم نظام او خلکو ته د مسؤلینو د ژمنتیا په اساس ګمارل کېږي. البته په دې کې شک نشته چې امنیتي ستونزې شته او دا ستونزې په خواشینۍ سره چې یو لویه برخه له پخوا څخه موجوده ده.
نوموړي همدارنګ ویل چې د هلمند د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره یو هر اړخیزه طرحه جوړه شوې او په نږدې ورځو کې د شفق په نوم عملیات به هم پیل شي چې تر ډیره به په دغه ولایت کې متمرکز وي.
د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي او افغان کارپوهان وایي د پاکستان حکومت افغانانو ته د ویزې په اجباري کولو هڅه کوي چې د ډیورن کرخه رسمي کړي. دوی وایي افغانان له ویزې پرته کولی شي تر 8 سفر وکړي، خو دا چې پاکستاني لوری دا خبره یې منی کنه. په دې اړه به د اجمل تورمان رپورټ واورو.
د پاکستان لخوا د ډیورن کرخنه د تیرېدلو لپاره افغانانو ته د ویزې اخیستنې د جبري کولو په غبرګون د افغانستان د ولسي جرګې شمېر غړي او د چارو کارپوهان وایي دغه هیواد هڅه کوي چې په دې ډول افغانستان د ډیورن کرخه په رسمیت وپیژني. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیشن غړي آریان یون د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې له دې سره د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې خړېږي او د لویو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو امکان برابروي.
افغانستان حکومت یو ډول فشار راولي تر څو دوی د ډیورن کرخه په رسمیت وپیژني. افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم خط پروت دی، ډیورن دا زموږ رسمي سرحد نه دی او موږ هیڅکله دا په رسمیت سره نه پیژنو. او دا د افغانستان خاوره ده. کله د افغانستان وګړي د تورخم نه اخوا ته په خاورو دی علاقو ته ځي، د خپل خاورې ته ځي، دوی هیڅ ډول ویزې ته ضرورت نه لري.
په افغانستان کې د پاکستان سفارت شاوخوا دوه اونۍ مخکې وویل چې نوموړي هیواد ته د ترهګرو د ورتګ د مخنیوي په هدف د مې تر وروستۍ نیټې وروسته یو افغان هم ویزی پرته د تورخم له پولې تیرېدل نشي. خو د چارو کارپو او د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو پوخانی وزیر سلیمان لایق وی د پاکستان دا کار یو دښمنانه اقدام دی. دی وی پاکستان کله هم نشي کولای چې د ډیورند کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د رسمي پولې په توګه پر افغانانو ومني.
دا د پاکستان یو دښمنانه او غیر طبیعي اقدام دی. که پاکستان وغواړي له افغانستان سره خپل سرحدي مسایل د ویزې له لارې او د خپلې خوښې مطابق کنټرول کړي، دا یو خیال دی او دوی به کله هم دا توفیق ترلاسه نه کړي چې د ترخم دغه کرخه کنټرول کړي.
دوستانو و موریدل چې یو شمیر افغان کارپوهان او همدارنګ د ولسی جرګې ځینې غړي وایي د پاکستان لخوا افغانانو ته د ویزې جبري کول هغه هڅه ده چې غواړي د ډیورنډ کرخې ته رسمیت ورکړي. وخت په افغانستان کې 5:15 شوي. ور بیا په مو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغه اتو تنو د منډل لپاره شدید عملیات روان دي چې پرون وسلوالو طالبانو په کندوز کې له موټر ښکته کړل او تښتول. په فاریاب کې د امنیتي چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو په 15 ولسوالیو کې بریدونه کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په غور کې د وسلوالو طالبانو د یو لوی قمندان قاری سیف الدین او د هغه د څلور ملګرو د وژل کېدو خبر ورکړي. دا پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون ویل چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور جسدی په افغانستان کې دغه کورنۍ ته سپارلې. دا مهاجرت نړیواله اداره وایي په تیرې وونه کې لک تر لږ زر تنه غیر قانوني کډوال د مدیترانې په اوبو کې ډوب شوي او مړه شوي دي. دا اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې پر ضد په فلوجه کې د عراق د پوز عملیات درېدلې دي. امریکا متحده ایالاتو د وسرتیری دروانی ونې په فایل کې په عراق او سوریه کې ټپیان شول. او په لندن کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د سلام عملیات په بریالیتوب تر سره شول. دوستانو لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څوي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
نیوزویک مجله د بښنې د نړیوال سازمان په وینا لیکي په افغانستان کې د داخلي بیځای شویو شمیر 216 ته زیات شوی او دا شمیر په 2014 کال کې 15 ته رسیده. د بښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې لیکي چې په افغانستان کې د نن بیځای شوی د سرپناه، خوړو، تراکو، بو تعلیمي زمینی او روغتیایي اسانتیاو له ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د نن د بیځای شوی په اړه واشنگتن پوسټ رسپانې هم لیکنه خبره کړې او لیکي د بیځای شوی د ستونزې د هواري لپاره په بروکسل کې د یوې غونډې ته جوړېدو مسله مطرح شوې ده. د رسپانې په وینا په دې غونډه کې مرسته کوونکي ادارې تر دې سرلیک لاندې ماشومان به مې په دې ژمي کې مړه شي یو هڅه کوي چې مرسته راجلب کړي. رسپانه وړاندې لیکي دا غونډه چې د اکتوبر په میاشت کې په بروکسل کې جوړې شي پکې به له افغانستان سره تر 2000 کال پورې د 3000 میلیونه ډالرو اضافي مرستو مسله وڅېړل شي. واشنگتن پوسټ پیلي کې چې د بښنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورې نړیوالې ټولنې په دې باور دي چې د افغانستان حکومت چمتو نه دی چې هغو افغانانو ته لاس ورکړي چې له ستونزو څخه په تیښته کې دي. د امریکا یوې بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز بیا په خپله تازه ګڼه کې د افغان کډوالو مسله څېړلې ده. د مقالې په پیل کې د احمد په نوم د یو کډوال کیسه کوي چې کله د روان کال په پیل کې له ترکیې څخه بیرته افغانستان ته واستول شو د په کابل کې پولیسو خته ته پناه یووړه. د کابل په لویدیځ کې د هغه سیمه ده چې کلونه وشول چې هلته په مخدر موادو روږدي کسان راغونډې شي، خو په وروستیو کې د احمد په څیر خلک چې په بل هیواد کې د ښه ژوند په نیت پیسې ورکړي خو چا تیریستي دي او په زوره بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي پولیسو خته ته تللي څو هلته شوکې وکړي او خلکو ته د سوال لپاره لاسونه اوږده کړي. نیویارک ټایمز لیکي نږدې 10 کاله مخکې احمد غوښتل چې لندن ته ولاړ شي، هلته کار وکړي، کور ته پیسې ولي شي او درس ووایي. دی خیاط و، $1,500 یې مصرف کړل او تر یونانه ورسید، خو سرحدي پولیسو ونیو او بیرته یې افغانستان ته ستون کړ. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په وینا په 2000 کال کې تر 3 میلیونه او 3 لکه ډېر افغانان مهاجر وو. دا شمېره په 2000 لسیزه کې د ناټو د ځواکونو په موجودیت کې د هیلو له پیدا کېدو سره راښکته شوه، خو د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره بیرته لوړه شوه او د 2015 کال په مني کې څه باندې 2.5 میلیونو ته ورسېده. ډېر افغانان پاکستان او ایران ته ځي، خو په 2015 کال کې نږدې 1,80,000 افغانانو په اروپا کې د مهاجرت لپاره غوښتنلیکونه وسپارل.
دوستانو زموږ غږ لا ازادي راډیو نه اورئ. د ازادي راډیو خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.6 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. په ګڼو ښارونو کې د FM 95.5 زموږ خپرونه اورېدل کیږي. په افغانستان کې افغان سوداګر ښځې او صنعتکاران د خپلو وړو کارونو پراخېدو ته لیواله دي. لسګونه دا ښځې چې بېلابېلو مجبوریو کارونو ته اړ کړي دي وایي که خلک یې د صنایعو او تولیداتو پلور ته لومړیتوب ورکړي تر ډېره به ورسره د افغان ښځو وضعیت ښه شي. یوسف خان صدران په اړه له کابله رپورټ لري.
کلچې پخم او بولانی کوم تنار کې همدغه مخ ایوانان ته ورکوم.
د وړو کارونو لرونکو افغان ښځې او صنعتکاران د خپلو کارونو پراخېدو ته لیواله دي. لسګونه دا کسبګری ښځې او سوداګری د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د افغان ښځو ټولنې لخوا رابلل شوي وي تر څو خلک یې له کارونو سره لا آشنا شي. عائشې نومې مېرمنې ازادي راډیو ته وویل د کور پخې په بازار ښه خرڅېږي او کورنۍ یې له سواله بچ ده.
ما سړی دغه پخې زرمایي بده او نشي کولی ماشومان واړه واړه دي خپله کار کوم څنګه د کور کرایه کی او جوړ ناجوړی کی اوس کور ساتلی شو بچیان ساتلی شو یو مکتب ته لیږلی شو پخوان نشو لیږلی نو د قلم کتابچه مې ورسره وکېده نه یو پتلونه کېده چې نه کېده.
په افغانستان کې ډېرې ښځې مجبورې دي تاسولې چې مارتونې په خلکو خرڅ او خپل ژوند وچلوي. د لیلما په نوم بلې مېرمنې د افغان ښځو په سیمه ییز بازار کې په لاس ګنډلي کالي او په خامک جوړ شوي غاړې ننداری ته ایښي. هغې ازادي راډیو ته وویل
دوی ډېر واړه وو چې پلار یې مړ شو. ټول ماشومان مې د خپل لاس په حلاله ډوډۍ دادې را لوی کړل او کوم یې
په سیمه ییز دغه بازار کې چې د افغانستان د ښځو ټولنې لخوا په کابل کې جوړ شوی دا ډول لسګونه ښځو خپل کاروبار نندارې ته وړاندې کړی او له خلکو غواړي چې هڅې بې پامه ونه نیسي. افغان ګنډ په لاس جوړې شوي نقشې کنیمې بکسونه د خامک غاړې کورنۍ کلچې پیراکي کوچني سوداګریز او ځینې نور توکي هغه څه دي چې افغان مېرمنو ته یې د پر ځان بسیا کېدو څرک لګولی دی. څېړنې ښیي چې د ټولو محدودیتونو سره د سوداګرۍ په برخه کې د ښځو رول ورځ تر بلې پراخ شوی او دوی د کوچنیو کارونو څخه د لویو فعالیتونو په لورې هڅېدلې دي. د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره فاطانه ګیلانی وایي چې په ټولنه کې لا هم ښځې د تاوتریخوالي سره مخ دي او دې کار دوی له اقتصادي فعالیتونو هم ناهیلي کړي دي.
په شعار نشو کولی چې تاوتریخوالی له منځه ولاړ شي. که غواړئ تاوتریخوالی له منځه ولاړ شي باید د ښځو زده کړو تعلیم تربیې او کاروبار ته کار وکړو.
ګیلانی په باور په افغانستان کې زرګونو ښځو کاروبار ته مخه کړي خو که لاس نیوی ونه شي دوی به د کار په وړاندې نا امیده شي. نوموړي وایي چې په هېواد کې د بېوزلۍ کمېدو لپاره باید خلک د افغان ښځو محصولات تولیدات او صنایع وپلوري تر څو نورې تنګلاسه ښځې هم د سوال پر ځای کار ته وهڅېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي راډیو واوري.
دا ساده راډیو دا دوستانو تاسو کولای شئ چې زموږ په پانه تم ورشي زموږ په پانه کې زموږ خبرونه ریپورتونه ونیس پروګرامونه ل نور تفصیل او په زینو مواردو کې ل عکسونو او ویډیوګانو سره کتلای شئ. د وی پانه پاته مو دا ازادي راډیو ډاٹ کام همدارنګه کا فیسبوک تل سره سلری زموږ دا فیسبوک پانه کې زموږ تازه مطالب کتلای شئ او ل هغه لاره کولای شئ چې زموږ پر مطالبه خپل نظرونه او تبصری را سره شریک کړئ. زموږ دا فیسبوک د پانې ادرس ته facebook.com/azadiradio. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د پاکستان د پنجاب ایالت جنوبي برخه د افراطي ډلو په یو مرکز بدل شوی. دغه ډلې په خپل نوي رپورت کې ویلي چې دولتي ملاتړ چې تر ډېره یې د ملي ګټو د تامین لپاره پر دغو ډلو اتکا کړي او د خلیج د هیوادونو د اوږدې مودې مالي مرستو دغه جهادي ډلو ته د فعالیت ښه زمینه برابره کړې ده. نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل نوي راپور کې وایي چې افراطي ډلې د پاکستان د پنجاب ایالت په جنوب کې د دینی مدرسو او جماعتونو له لارې د جلب و جذب لپاره امکاناتو برخمنې دي. راپور وایي په سیمه کې د جیش محمد او لشکر جنگوي په څیر افراطي ډلې حضور لري. جیش محمد هغه ډله ده چې 15 میاشتې مخکې د هند د پتانکوټ هوایي اډې د حملې مسؤوله بلل شوې او لشکر جنگوي هم چې فرقه ایي شخړو ته لمن وهي د لاهور په وروستۍ حمله کې په لاس لرلو تورنه شوې ده. په دې حمله کې شاوخوا 70 تنه وژل شوي. د نړیوالو کرکیچونو ډله وایي د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان د مسلم لیگ ګوند او د پنجاب حکومت دغه افراطي څپې د پشا تمبولو لپاره باید د معافیت هغه فضا له منځه یوسي چې دغه ډلې ورڅخه په استفادې په آزاده توګه فعالیت کوي. دغه ډله زیاتوي د ګوندونو سیاسي انزوا چې په حکومت کولو کې د ناکامۍ له امله رامنځته شوی او افراطي ډلې ورڅخه د نویو غړو د جذبولو لپاره کار اخلي باید پای ته ورسیږي. د نړیوالو کړکیچونو ډله په خپل راپور کې یادونه کوي چې د پنجاب جنوب ته پخوا د زغم وړ یوې ټولنې په توګه کتل کېدل، خو له توندلارو ډلو د دولت ملاتړ په تېرو څو لسیزو کې بهرنۍ مرستې په تېره بیا د ریاض او د خلیج د عربي هیوادونو او له دې علاوه سیاسي، اقتصادي او اجتماعي عوامل د دغو ډلو د نفوذ د پراخوالي سبب شوي دي. راپور وایي له ناکرارو سیمو او هغو ځایونو سره چې پکې د قانون واکمني کمزورې ده، د جنوبي پنجاب ګاونډیتوب او له هند سره په ګډه پوله کې موقعیت دې ته زمینه برابره کړې چې افراطي ډلې خلک جذب کړي، ویروزی او تروریستي حملې پلان او تنظیم کړي. د نړیوالو کړکیچونو د ډلې په وینا، که څه هم توندلارې ډلې په دې سیمه کې چې اکثریت اوسیدونکي د یو منځلار یا معتدل اسلام پیروي کوي، یو انزوایي اقلیت جوړوي، خو د دولت غوره کړو پالیسیو په تېره بیا هغو چې له ډېرې مودې راهیسې د ملي ګټو د خوندیتوب لپاره تر ډېره پر دغو جهادي ډلو اتکا کړې، دغو ډلو ته د دې ښه زمینه برابره کړې چې آزادانه خپل فعالیتونه مخته یوسي. د نړیوالو کړکیچونو ډله وایي د قانون د واکمنۍ نشتوالي، د سیاست کمزوري او نیمګړتیاوې او د حکومت بې کفایتي دغه راز دغو جهادي ډلو ته اجازه ورکړې چې د خپل حد او ټولنیزو ریښو په نسبت له ډېر نفوذه برخمن شي.
د ترکیې ولسمشر له روسیې سره د خپل هیواد د اړیکو د عادي کولو په اړه د روسیې چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه پوښتنې راپورته کړي. په دې اړه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د پرونیو خبرو جزئیات فرشته جلال زید راوړي، ورپسې د ژوند رنګونه خبرېږي.
د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان له روسیې سره د اړیکو د عادي کولو لپاره د روسیې د حکومت وروستي دریس په خبرګون کې وایي، موږ نه پوهیږو چې روسیه له موږ سره د اړیکو د عادي کولو لپاره د څه ډول اقدام تمه لري. ولسمشر اردوغان پرون په ازمیر کې خبریالانو ته وویل، مسکو له انقره سره خپلې ښې اړیکې د یو پیلوټ د تیروتنې قرباني کړې دي. زه پر دې فکر کوم چې روسیا له موږ څخه د څرنګه لومړي ګام توقع لري، زما لپاره د دې درک ګران دی. کنه ترکیه هیڅ ملامتي نه لري، موږ په هیڅ ډول نه غواړو چې اړیکې له روسیې سره لا خراب کړو. اردوغان ترکیه او روسیه دوه ملګري هیوادونه وبلل چې اړیکې د یو پیلوټ د ناسم کار قرباني شوې دي. د روسیې له ولسمشر سره زموږ روابط بله درجه شو او موږ دوه ملګري هیوادونه وو. موږ له دې چې روسیې له ترکیې سره خپلې اړیکې د یوه پیلوټ د تېروتنې یا غلط کار له امله خراب کړي اندېښنه لرو. د ترکیې د دولت ویان د رواني اونۍ په پیل کې وویل چې انقره او مسکو داسې ستونزې نه لري چې د حل وړ نه وي، او اټکل کوي چې دوه اړخیزې اړیکې شایي په نږدې وخت کې سمې شي. د ترکیې د صدر اعظم مرستیال او د دولت ویان نومان کورتولموش په انقره کې وویل چې روسیه او ترکیه خپل دوه اړخیز روابط نشي قرباني کولای، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف تر دې وروسته وویل چې انقره باید له روسیې سره د خپلو خرابو اړیکو د ښه کولو لپاره لومړی ګام پورته کړي. د روسیې او ترکیې روابط تیر کال په نومبر کې تر هغه وروسته خراب شو چې ترکیې ځواکونو له سوریې سره پولې ته نږدې د روسیې یوه الوتکه وویشته. انقره د دې پیښې له امله له روسیې د معذرت غوښتلو امکان رد کړی دی. ترکیې چارواکو ویلي چې د روسیې جنګي الوتکه د دوی له خبرتیا پرته د ترکیې هوایي حریم ته ورتېره شوې وه، خو مسکو دا خبر ردوي. تر دې پیښې وروسته روسیې پر ترکیه بندیزونه ولګول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز روابط هم وشکېدل.
دوستانو، اوس هم مخکې له دې چې ډاکټر مصطفی صدیقی درته د ازادي راډیو بل نیم ساعت خبري مجله وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونه ته.
د ژوند رنګونه
اجوبل محمد ولدی اجی نور محمد
دی واده په دود باندې خبره ته وکي چې رقم دود لري
دا لغوند سخ سوای دا واسه نه کی چې واده وکي
ولی
دا سینه چې کولای ځدانن لورې چې دی غسړی وکړه اغه سره تل ته غواړي مسخات اتل کا لس لک روپی ته غواړي اغه لس لک روپی چې څو د خارج کی پورا نه کی دا دلته پورا کولای نشي
شاید نه وي ته په واده کې کوم شي انت سي اخلي
نه وي ته په واده کې موږ هغه شای خلو چې یعنی آسی اقتصاد اغه خی غولو
مثلا کوم شین
یعنی له ګوډی خجامه ورته واخلو
شای یعنی تیلا شای نه وته نه اخلي
تیلا نو شو اخستله نه تیلا به چی شو اخلو
څو جوړه کالی ورته اخلي
کالی اصل ور جوړه یا پنځه جوړه اخو وس یو رواج وتله د چوس اره او چې خپل لري خپلوان لري یو جوړه یو اخلي او جوړه بل واخلي خو یا ته جوړه یا له جوړه ورته برابر شي
خدا تو څنګه برابر وې دي ګرمې له خو چی ورته پخوي خلکو ته
دي ګرمې له خو اوریجه ورته پخو او دې شپې له خاص کوم اسخد سابوسی یا پتیسی یا مسخد وسواغه اقتصاد نشته چې مسخد سالنګي پیرنی پلاوی چلوي
بیا د ناوی په ډولۍ کې وړي څه رقم
ناوی بیا په ډولۍ کې وړي مونږ خو یو رواج وو د ډولو د سورني رواج به وو هغه به ډولو سورنی ورسره وو ګرز ګړز به مخکې به وخو اوخ باندې به سپره وه اوس یې د اوس اوخ نشته پس خدای اوکان خدای ودرول اوس یا کورولای یا سراچه مسخه دلته یا پنځه سوه یا زر روپکۍ ورکړي اولته یې راسپره کړي اولته یې په کال کې ورته کته کړي
ډولۍ اوس نشته
ډولۍ نشته ډولۍ اوس رواج نشته
نو ته څه فکر کوې هغه ډولۍ ښه وه که دا سراچه
هغه ډولۍ ښه وه
ولې
هغه ډولۍ داسې ښه وه چې مسخه د واسنځلۍ واسنځلۍ باندې به او دوه درې لرګي کېښودل هغه به ورغله کوټه کې به یې ناوې پکې سپره کړه او بس یو نفر به مخکې یو به خپل و هغه به مخکې وړاندې وروسته به خپل نفر وي چې به ډولۍ کې ونیوله اوبه به هلته به کور کې ورته کته کړي.
سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم و از مهمترین های این مجموعه خبری: تلاش برای نجات 8 مسافر مسیر کابل کندوز که هنوز در گرو طالبانند. اینها در میان 185 مسافر همین مسیر بودند. از تازه ترین ها در این مورد به شما میگوییم. همچنان میشنوید که رئیس جمهور ترکیه میگوید از سخنان مقامهای روسی در مورد بهبود روابط میان انقره و مسکو گیج شده است. برمیگردیم اما اول آخرین خبرها. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن یک قماندان برجسته طالبان در غور خبر می‌دهد. گروه داعش عملیات اردوی عراق برای پس گرفتن فلوجه را متوقف ساخته است و عملیات قلبی صدر اعظم پاکستان در لندن موفقانه سپری شده. با این خبر آغاز میکنیم که وزارت داخله افغانستان میگوید تلاش‌ها برای نجات 8 مسافر که در کندوز از سوی طالبان ربوده شدند به شدت ادامه دارد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله دیشب برای رادیو آزادی گفت 10 تن از مسافرین در نتیجه عملیات نظامی و همکاری مردم از چنگ طالبان مسلح در کندوز نجات داده شدند.
متاسف 9 نفر از هموطنان عزیز ما بیگانه ما توسط طالبان به شهادت رسانده شده و تا به حال 8 نفر از هموطنان ما هنوز زادرک هستند. در جریان این عملیات ها تلاش های مردمی و خود تلاش های نیروهای امنیتی افغانستان خوشبختانه 10 تن از هموطنان عزیز ما رها شدند.
بر اساس گزارش ها صبح دیروز طالبان حدود 185 تن از مسافران را از 4 سرویس پایین کردند و از میان آنها شماره را با خود بردند که جزئیات بیشترش را تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن قماندان کلیدی طالبان و شمول 4 تن از افرادش در ولایت غور خبر می‌دهد. در خبرنامه این وزارت آمده که قاری سیف الدین یکی از قمانداران کلیدی طالبان بود و در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی ساغر کشته شد. در خبرنامه همچنان گفته شده است که این قماندان در طراحی و سازماندهی حملات تروریستی در ولسوالی ساغر و سایر مناطق ولایت غور نقش فعال داشت. مقام‌های امنیتی ولایت فاریاب می‌گویند طالبان مسلح در 5 ولسوالی این ولایت عملیات شدید را آغاز کردند. جگرن محمد رضا رضایی سخنگوی لوای اول قول اردوی 209 شاهین برای رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی افغان در حال حاضر در وضعیت دفاعی قرار دارند. آقای رضایی افزود شدت جنگ بیشتر در اطراف ولسوالی غرماچ احساس می‌شود.
در 4 روز گذشته فاریاب در حقیقت گواه ناامنی و جنگ های خونین بین نیروهای امنیتی و طالبا بود است و فعلا هم جنگ پراگنده در اطراف ولسوالی غرماچ جریان دارد.
بیشتر در این مورد هم تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. وزارت داخلی پاکستان میگوید جسد ملا اختر محمد منصور رهبر پیشین گروه طالبان به خانواده‌اش در افغانستان سپرده شده است. در خبرنامه این وزارت آمده که جسد ملا منصور به دنبال تکمیل شدن تمامی مراحل قانونی به خانواده‌اش تسلیم داده شد. تا حالا معلوم نیست که جسد ملا منصور در کجا برای اعضای خانواده‌اش سپرده شد و او در کجا به خاک سپرده می شود. گروه داعش عملیات اردوی عراق را به خاطر بازپسگیری شهر فلوجه متوقف ساخته است. بر اساس گزارش‌ها عملیات گسترده برای گرفتن دوباره این شهر درست پیش آغاز شد. در این عملیات نیروهای امنیتی عراق در حمایت آمریکا و همچنان ایران قرار دارند. ایالات متحده آمریکا میگوید دو سربازش در جریان شنبه و یک شنبه در عراق و سوریه زخمی شدند. جف دیویس سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید هیچ یک از این سربازان در خط اول جنگ نبودند و در عملیات‌های نظامی هم نقش نداشتند، اما به گفته دیویس آنها در نتیجه حملات غیر مستقیم هدف قرار گرفتند. و عملیات قلبی صدر اعظم پاکستان در لندن موفقانه سپری شده است. بر اساس گزارش‌ها نواز شریف دیروز برای دومین بار در جریان 5 سال مورد عمل جراحی قلب قرار گرفت. مریم نواز شریف دختر صدر اعظم پاکستان دیشب در صفحه توییترش نوشت که عملیات پدرش موفقانه سپری شده است. مریم گفته که در حال حاضر پدرش در اتاق مراقبت جدی نگهداری می شود، اما وضعیتش قناعت بخش است. صدر اعظم پاکستان که 66 سال عمر دارد 5 سال پیش عملیات مشابه قلبی را سپری کرده بود. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. ما زود برمیگردیم.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است: کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 16. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 20. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 24. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 28، پایین ترین 12. میان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین ترین 4. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 41، پایین ترین 27. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین ترین 24. بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 14، پایین ترین -2. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین ترین 12.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا یک جا با شما این هم فرست کاملتر تازه ترین ها عملیات جستجو و نجات برای مسافران مسیر کابل کندوز که هنوز هم در گرو طالبانند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان:
متاسف هنوز هم شماره هست که قید دشمن ها هست و بیشترین تلاش ما میز که افراد ریش خاص نیروهای ما نجات بدن.
در پهلوی این مردم هرات و پیشواز از گشایش بند سلما جشن گرفتند.
مردم هرات باز امروز میخوان که تشکر بکنن از اون کسانی که برای ملت افغانستان کار میکنن.
در جهان رئیس جمهور ترکیه میگوید سخنان مقام های روسی در مورد بهبود روابط میان انقره و مسکو او را گیج ساخته است. جزئیات این هم تا لحظات دیگر. در پهلوی این مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم و در رنگ‌های زندگی هم صحبت است جالب.
دمی ورزشم کاز دم بوکس با مسابقه برم و در فامی هم میخوام که یک پیلوت شوم.
نمیترسی از طیاره؟
نه.
با این گزارش آغاز میکنیم که وزارت داخله افغانستان میگوید 10 تن از گروگانان از نزد گروه طالبان در کندوز نجات داده شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله برادیو آزادی گفت طالبان 9 تن از مسافرین را که دیروز از موترها پایین کرده بودند کشتند و 18 تن را با خود بردند. حالا 8 تن از مسافران در گرو طالبان هستند و به گفته آقای صدیقی تلاش برای نجات جان آنان به شدت ادامه دارد. بیشتر در این گزارش می‌شنویم که جاوید نعیمی تهیه کرده.
بدنبال رویداد دیروز در کندوز که در نتیجه آن 9 مسافر کشته شدند، عملیات برای جستجو و نجات ناپدید شده ها ادامه دارد. از میان 18 گروگان 10 تنشان از گرو طالبان نجات داده شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان بر رادیو آزادی گفت که هیچ گونه معامله برای رهایی این افراد صورت نگرفته است.
در جریان این عملیات ها تلاش های مردمی و خود تلاش های نیروهای امنیتی افغانستان خوشبختانه 10 تن از همراهان عزیز ما رها شدند. متاسف هنوز هم شماره است که قید دشمن ها است. نیروهای امنیتی افغانستان از همون لحظه تا به حال ساعت زیاد را تحت پوشش عملیات خود قرار داده و بیشترین تلاش مامیز که این افراد و اشخاص نیروهای ما نجات بدن.
حادثه در منطقه شنتپه ولسوالی علی‌آباد کندوز رخ داد. مقام‌های محلی در کندوز پیش از این گفته بودند که تمامی قربانیان این رویداد غیر نظامیان هستند. اما طالبان مسلح در خبرنامه‌شان گفتند که 26 تن از نیروهای امنیتی افغان را که لباس ملکی بر تن داشتند با خود بردند. در کابل سخنگوی وزارت داخله این ادعا را بی اساس خوانده و طالبان را مسئول کشتار غیر نظامیان بی‌گناه می‌داند.
این ادعا نادرست است و شاید تلاش دارند که جنایت خود را پنهان بکنند. این کار ندارد، بخاطر نظامی های ما در قسمت رسم آمدشان و در قسمت وزارشان برنامه‌ای است که اونا استفاده بکنند. اما این ادعا فقط برای پوشش جنایتشان این ادعا را مطرح می‌سازند.
در حال حاضر 8 تن در گرو طالبان قرار دارند و تلاش‌های نیروهای امنیتی افغان برای رهایی آنها ادامه دارد. گفته می‌شود که طالبان با کشتن شمار از مسافرین اجساد 5 تن آنها را در دریای ولسوالی چهاردره انداختند. شمار از نماینده‌ها در شورای ولایتی کندوز از امنیت نگران هستند و می‌گویند که مسئولان محلی در برقراری امنیت ناکام شدند. آنها از حکومت مرکزی می‌خواهند تا امنیت شهرهای کندوز تا تخار و از کندوز تا بغلان را تامین کند. در جایی که رویداد دیروزی رخ داد، یکی از مسیرهای مهم است که باشنده‌های چندین ولایت شمال شرق کشور از آنجا رفت آمد می‌کنند. شمار از این مسافرین از حضور طالبان در چندین منطقه نگرانی دارند و می‌گویند که افراد این گروه هر کس را که بخواهند از موترها پایین می‌کنند. با این همه وزارت داخله افغانستان اطمینان می‌دهد که امنیت برای مسافرین در این مسیر و همچنان باشنده‌های کندوز تأمین خواهد شد تا دیگر چنین رویداد رخ ندهد.
این راهگیری‌ها بر زندگی شما چه تأثیری دارد؟ لطفاً نظریاتتان را با ما در میان بگذارید. با استفاده از شماره 818 از شرکت مخابراتی افغان بیسیم با ما پیام‌های کوتاه بفرستید یا به ما زنگ بزنید و پیام‌های صوتی بگذارید. 07084620 و 00420212141-38 شماره‌های تماس با رادیو آزادی هستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. مقام های امنیتی ولایت فاریاب میگویند طالبان مسلح در 5 ولسوالی این ولایت عملیات شدید را آغاز کردند. مقامات میگویند که نیروهای امنیتی در حال حاضر در وضعیت دفاعی قرار دارند. گزارش مشتویم از رحمت الله رها.
پس از آرامش نسبی در ولایت فایاب، طالبان مسلح بار دیگر حملات تهاجمی خود را در چندین ولسوالی این ولایت آغاز کردند. جگدن محمد رضا رضایی، سخنگوی لوای اول قول اردوی 209 شاهین بر رادیو آزادی گفت:
تا 4 روز گذشته فاریاب در حقیقت گواه ناامنی و جنگ‌های خونین بین نیروهای امنیتی و طالبان بود است و فعلا هم جنگ پراگنده در اطراف ولسوالی غرماچ جریان دارد. در طی 24 ساعت گذشته به تعداد 8 تن از جنگجویان طالب کشته شده است و 6 تنش هم زخم برداشتند.
از سوی هم گزارش ها حاکی از آن است که شب گذشته 4 پستی امنیتی در مربوطات ولسوالی خواجه‌سبزپوش و همچنان 17 قریه در مربوطات ولسوالی قیصار فاریاب به دست طالبان افتاده است. طاهر رحمانی رئیس شورای ولایتی فاریاب میگوید نیروهای امنیتی با همکاری نیروهای مردمی در صدد آن هستند که در روزهای بعدی این مناطق را دوباره از کنترل طالبان آزاد سازند.
تقریبا 7 قریه قیصار طالبان گرفته، یک نقطه 8 کوه که گلاباب نام دارد، اونجا جنگجویان دارند، در قریه جنگجویان دارند، در نقطه ناموسر 8 کوه هم جنگجویان دارند. واضی خواجه‌سبزپوش کله کلامه که دست نیروهای مردمی بود، دیدن جنگ طالبان گرفته، 4 پسته بود نیروهای مردمی دیدن تاکتیک لو یاد دادن. ان شاء الله مبارکانه اعلام دادیم بعد دوباره از طالبان اونارو پاسخ کرده با خیر وطن بازرا فرمیتیم.
احمد جاوید بیدار سخنگوی والی فاریاب نیز میگوید در اکثر نقاط فاریاب که طالبان حملات تهاجمی خیش را به هدف تصرف پوسته های امنیتی آغاز نموده بودند، با مقاومت شدید نیروهای امنیتی روبرو شده و خود طالبان جنگجو متقبل تلفات سنگین گردیدند. در خصوص این که دلیل آغاز ناگهانی بدامنی ها آن هم در چند ولسوالی فاریاب چی بوده است، طاهر رحمانی رئیس شورای ولایتی فاریاب در برابر این پرسش این گونه پاسخی را می نماید.
بعضی دوستان یک دایی کار میکنه میخواد رهبری ولایت برنامه بسازن، یک ادار از ما داخل فاریاب ما سر مردم خود فاریاب که داخل ولایت ناکام نشان بدن ایشان رهبری ولایت یک لحظه قبل نمیکنم.
آغاز حملات تهاجمی طالبان در فاریاب از یک سو، مخالفت و کشمکش های میان گروهی در این ولایت از سوی دیگر، باز هم اهالی و باشندگان فاریاب را سخت نگران ساخته است. حالا باشندگان فاریاب از مقامات مرکزی میخواهند تا به وضعیت پیش آمده این ولایت توجه جدی نموده و مشکلات ناامنی ها را با جدیت مرفوع سازند.
گزارش بود از رحمت الله رها، خبرنگار رادیو آزادی در فاریاب، و این هم فشرده تازه ترین خبرها. وزارت داخله افغانستان میگوید تلاش ها برای نجات 8 مسافر که در کندوز از سوی طالبان ربوده شدند به شدت ادامه دارد. وزارت داخله افغانستان در خبر دیگر از کشته شدن یک قوماندان کلیدی طالبان به شمول 4 تن از افرادش در ولایت غور خبر می‌دهد. در خبرنامه این وزارت آمده که قاری سیف الدین یکی از قوماندانان کلیدی طالبان بود و در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی ساغر کشته شد. وزارت داخله پاکستان میگوید جسد ملا اختر محمد منصور رهبر سابق گروه طالبان به خانواده‌اش در افغانستان سپرده شده است. حالا معلوم نیست که جسد ملا منصور در کجا برای اعضای خانواده‌اش سپرده شده و او در کجا به خاک سپرده می شود. گروه داعش عملیات اردوی عراق را که به خاطر بازپسگیری شهر فلوجه را اندازی شده بود متوقف ساخته است. ایالات متحده آمریکا میگوید 2 سربازش در جریان شنبه و یک شنبه در عراق و سوریه زخمی شدند. و عملیات قلبی صدر اعظم پاکستان در لندن موفقانه سپری شده است. همین خبرها و بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم پیدا کرده می توانید، آزادی رادیو نقطه کام. تا لحظات دیگر در رنگهای زندگی صحبت جالب خواهید شنید و همچنان می شنوید که رئیس جمهور ترکیه می گوید سخنان مقامهای روسی در مورد بهبود روابط میان انقره و مسکو او را گیج ساخته است. اما پیش از همه احمد جکفرش احمدی مرور دارد بر شماره از روزنامه‌ها و نشریات جهان در مورد افغانستان با آزادی باشید.
گزارش سازمان عفو بین الملل در مورد افزایش شمار بیجا شدگان داخلی در افغانستان توجه نشریه‌های غربی را به خود جلب کرده است. بر اساس این گزارش تعداد بیجا شدگان داخلی افغانستان به 1,200,000 تن افزایش یافته است. مجله نیوزویک به نقل از عفو بین الملل نوشته است که این رقم در سال 2013 500 هزار تن بود. در گزارش عفو بین الملل آمده است که افغانها یکی از بزرگترین جمعیت پناهجویان را در جهان تشکیل می دهند. به نوشته مجله نیوزویک، امنستی انترنشنل گفته است که 2,300,000 افغان کشورشان را ترک کردند. در گزارش عفو بین الملل آمده که بیجو شدگان داخلی افغانستان با کمبود سرپناه مناسب، غذا، آب آشامیدنی، مراقبت‌های صحی و فرصت‌های آموزشی مواجه هستند. نیوزویک می نویسد یک زن به نام مستان به سازمان عفو بین الملل گفته است ترجیح می دهم در زندان باشم، حداقل در زندان به خاطر غذا و سرپناه تشویش نخواهم داشت. در بخشی از یک مطلب روزنامه واشنگتن پست درباره وضعیت بیجا شدگان داخلی افغانستان و برگزاری یک نشست در بروکسل هم پرداخته شده است. به نوشته روزنامه، گزارش زیر نام کودکانم در این زمستان خواهند مرد، بخشی از تلاش گروه های امدادرسان بین المللی برای بدست آوردن پول بیشتر در جریان جلسه سران ناتوست. روزنامه می نویسد در این جلسه که در ماه اکتبر در بروکسل برگزار می شود، روی تقاضاها مبنی بر اختصاص دادن 3 میلیارد دلار کمک اضافی برای بازسازی افغانستان تا 2020 بحث خواهد شد. در ادامه آمده است که سازمان عفو بین الملل و دیگر گروه های بین المللی می گویند که حکومت افغانستان آماده نیست افغانهایی را که از خطرها فرار می کنند یاری برساند. و روزنامه نیویورک تایمز نوشته است احمد در آغاز امسال از ترکیه به افغانستان فرستاده شد و این مهاجر افغان در منطقه پل سوخته کابل مسکن گزین شد. روزنامه می نویسد در این منطقه از سالها به این سو افراد معتاد به مواد مخدر گرده هم می آیند. به نوشته روزنامه در این اواخر افراد مثل احمد که برای زندگی بهتر در کشور دیگر پول مصرف کردند اما پول را از دست داده و به زور به افغانستان فرستاده شدند حالا به پل سوخته آمدند تا دزدی و گدایی کنند. روزنامه نوشته است احمد حدود 10 سال پیش میخواست لندن برود، آنجا کار کند، به خانه اش پول بفرستد و درس بخواند. به نوشته روزنامه احمد خیاط بود، 1,500 دلار مصرف کرد، به یونان رسید، اما پلیس مرزی یونان گرفتارش کرد و او را دوباره به افغانستان فرستاد.
مردم هرات و پیشواز از افتتاح بند سلما، یکی از چوک‌های شهر هرات را با عکس‌های از مقامات افغان و هندی مزین ساختند. باشندگان هراتی ساعت را با هم شادمانی کرده و از خدمات هند به خاطر تکمیل پروژه بند سلما قدردانی کردند. شاپور صابر و جزئیات بیشتر از هرات.
تکمیل کار بند سلما در ولسوالی چشت ولایت هرات بهانه شده تا مردم این ولایت همواره دست به شادمانی و پایکوبی بزنند. کار بند سلما در زمان سردار محمد داود خان در ولسوالی چشت ولایت هرات آغاز یافته است، اما وقوع جنگ‌های خونین در این کشور موجب متوقف کار آن گردید. حالا سید عظیم کبرزانی، یک از اعضای شورای ولایتی هرات، به پیشواز از افتتاح بند سلما، چوک فرهنگ شهر هرات را با نصب عکس‌های از مقامات افغان و هندی مزین ساخته که عکس سردار محمد داود خان در بلندای این چوک نگاه‌های مردم را به سوی خود کشانده است.
مردم هرات باز امروز می‌خوان که تشکر بکنن از اون کسانی که برای ملت افغانستان کار می‌کنن. از سردار محمد داود خان شهید یاد بکنیم و از رهبرانی که برای مردم افغانستان کار میکنن، از جناب دکتر سیب اشرف خینی و دکتر سیب عبدالله، از وزیر سیب اسبق انرژی و آب، جناب امیر سیب اسماعیل خان، وزیر سیب فیلی انرژی و آب، جناب انجینر سیب عثمانی، از نیروهای ملی، همین از مردم با عزت هندوستان تشکر بکنیم که مردم افغانستان کمک کردن و ما را شاد ساختن.
آقای کبرزانی این برنامه را به همکاری شماری از جوانان هراتی را اندازی کرد و از تمام کسانی که در تکمیل کار این پروژه سهیم بودند به نیکویی یاد کرده است. از آغاز پروسه آبگیری بند سلما تاکنون باشندگان هراتی به شادمانی‌های این چونینی پرداختند. گرچه تا کنون پروژه آبی بند سلما به گونه رسمی افتتاح نشده است، اما یکی از توربین‌های برق بند سلما با برق وارداتی کشور ترکمنستان وصل شده و دو روز می شود که شماری از خانواده‌های هراتی از روشنایی برق سلما برمی برند. شماری از هراتیان از کلید خوردن برق تولیدی سلما ابراز خرسندی کرده و از کشور هندوستان به خاطر انجام این پروژه تقدیر می کنند.
یکی از پیام‌های خیلی خوبه، این چیزی که ما دیدم اینه که متحد بودن تمام اقوام بوده و متحد بودن دوست بودن هندی‌ها با ما بوده و افغان‌ها با هندی‌ها بوده و این باورمندی تمام ملت رسیده که باید با تمام همسایه‌ها روابط خوب داشته باشیم.
ما خیلی بسیار خوشی داریم که بعد از 4-5 دهه جنگ ما تونستیم یک بند به حساب نام بند سلما به همکاری کشور هند هندوستان که دیشب به حساب ما مستفید شدیم از این بند.
حالا اطلاعاتی وجود دارد که به زودی محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و اندرا مودی صدر اعظم هندوستان به هرات سفر خواهند کرد تا پروژه بند سلما که از آن به عنوان بند دوستی افغان هند یاد می شود را افتتاح کنند. با افتتاح بند آبی سلما هزاران هکتار زمین آبیاری می شود و 42 مگاوات برق نیز تولید می گردد. اداره ملی هرات می گوید باشندگان ولسوالی های چشت شریف، اوبه، پشتون زرقون و کروخ ولایت هرات از برق سلما مستفید خواهند شد و همچنان قسمتی از این برق به شهر هرات انتقال خواهند یافت. در چند سال گذشته بند سلما از سوی بعضی از گروه‌های مخالف مسلح دولت با تهدیدات مختلفی همراه بود، ولی حالا مقامات افغان می‌گویند در حال حاضر هیچ تهدیدی متوجه بند سلما نمی‌باشد. گفته شده است که حکومت هندوستان حدود 300 میلیون دلار آمریکایی را به خاطر کار این پروژه به مصرف رسانده است، اما مردم افغانستان ابراز امیدواری می‌کنند که دولت افغانستان بتواند آب بند سلما را درست مدیریت کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
رئیس جمهور ترکیه میگوید از اظهارات مقام‌های روسی در مورد بهبود روابط میان انقره و مسکو گیج شده است. روابط دو کشور از پارسال زمان برهم خورد که یک جت روسی در حریم هوایی ترکیه هدف راکت قرار گرفت و نابود شد. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی می‌شنویم.
رئیس جمهور ترکیه به اظهارات مقام‌های روسی درباره احیای روابط با کشورش از خود واکنش نشان داده است. رجب طیب اردوغان میگوید نمیداند که روسیه چی توقعی از بهبود روابط با ترکیه دارد. اردوغان که دیروز در ازمیر سخنرانی میکرد به خبرنگاران گفت مسکو روابط خوب با انقره را به خاطر تخطی یک پیلوت قربانی کرد.
بنی مراقلاندران کنو عجبا بیزدن
من فکر میکنم که روسیه چه توقعی برای گام نخست از ما خواهد داشت. برای من درک این گران است. در حالی که ترکیه هیچ ملامتی ندارد. ما به هیچ صورت نمیخواهیم که روابط ما با روسیه خرابتر شود. روابط دو کشور از نوامبر پارسال زمان برهم خورد که یک جت روسی در حریم هوایی ترکیه هدف راکت قرار گرفت و نابود شد. رئیس جمهور ترکیه همچنان کشورش را با روسیه دو دوست دانست، اما افزود که کار نادرست یک پیلوت روابط دو کشور را قربانی خود ساخت.
کالدی که سایم پوتین له بیزیم ایلیشکیلریمیز گرچکتن چوک فارقلی بیر نوکتادایکن
روابط ما با رئیس جمهور پوتین در یک درجه عالی خوب بود و ما دو کشور دوست بودیم. ما از این که روسیه روابطش را با ترکیه به خاطر تخطی و کار نادرست یک پیلوت خراب کردن نگرانی داریم.
کوسکوجا ترکیه‌ای فدا etmesi gerçekten düşündürücüdür.
سخنگوی حکومت ترکیه در این هفته گفته بود انقره و مسکو مشکلات ندارند که راه حل نداشته باشد. با گفته این مقام ترکی شاید روابط دو جانبه در یک فرصت زود دوباره احیا شود. در این میان نومان کورتولموش معاون صدر اعظم و سخنگوی حکومت ترکیه گفته که کشورش و روسیه روابط دو جانبه خود را قربانی کردن نمی توانند. در مسکو دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته است که ترکیه باید برای احیای روابطش با روسیه گام نخست را بردارد. به دنبال سقوط طیاره روسیه در خاک ترکیه، انقره هر گونه معذرت‌خواهی از مسکو را رد کرد. به گفته این مقام‌های ترکی، طیاره جنگی روسیه بدون کدام آگاهی به آنها از حریم هوایی ترکیه عبور کرد، اما مقام‌های روسی این ادعا را رد می‌کنند. پس از این حادثه، روسیه برخی تحریم‌ها را بر ترکیه به اجرا گذاشت و در نتیجه روابط تجارتی میان دو کشور هم آسیب پذیر شد.
رنگ‌های
زندگی.
اسمم مدثر است. من متعلم مکتب هستم سنف 7.
در کدام مضامین علاقه داری؟ خوش داری؟
در درس مضامین انگلیسی را علاقه دارم.
گفتی انگلیسی، انگلیسی غیر از این که در مکتب می‌خونی کدام کورسی را هم تعقیب می‌کنی؟
بله، در کورس از رخش هستم ماه 4.
نام خدا، نام خدا. خب چقدر خوب است برای همسن سالت که در پولی ازی که درس می‌خونن یک کورس‌های آموزشی را هم تعقیب کنن؟
خوب است. ذهنشون روشن میشه. با خودم زیاد فایده کرد در سنف درس کوشش میکنم بابا زیادتر بخونم دیگه.
بعضی شاگردای مکتب هستن که می درس خوششون نمیاد. برای خودت چطور؟
من باید مکتب بند تا به جای برسن درس بخونم، در جای در مقام بالا بشینن تا افغانستان آواز شه.
به خودت چطور؟ خوشایند است یا اینکه خسته کنه؟
خوشایند است به خاطر که یک چیز میاموزم یاد میگیرم.
ده خانم کسی تشویقت میکنه؟
بله، پدر جان و مادر جان تشویق میکنن. از
بوزیو خودت تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و اکنون با اجمل اند باشید. سلام و خوش آمدید انصر.
به رضایت من مصطفی صدیقی، وقت پا افغانستان.